څلور بجې شوې. احمد شبریم د ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. السلام علیکم. نن په کابل کې یو خبريال مړ شو. قضیه معلومه نه ده چې وشل شوی که ځان وشلې. تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. خبرونه اجمل اندوروي.
په دوه پرله پسې ورځو افغانستان کې د دویم خبريال د مرګ خبر ورکړل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس تایی د قتل په تړاو یې یو تن نیولی دی او د ټول بند د محدودیتونو له کبله د تیر کال په نسبت په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو اندازه اوس سلنه کمه شوې. بشپړ خبرونه باوري په پایل کې د افغانستان په اړه. په دوه پرله پسې ورسو افغانستان کې د دویم خبريال د مرګ خبر ورکړل شوی. پولیس وایي د اریانا نیوز د خبرونو چلوونکي فردین امینی د کابل د یو غره په لمن کې په ټپي حالت کې موندل شوی چې غاړه یې پرې شوې وه. هغه وروسته روغتون کې ومړ. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق خرین پر خپل ټویټر لیکلی چې لومړنۍ نښې ښیي چې فردین امینی ځان وژنه کړي، خو د فردین امینی کورنۍ وایي هغه په مرموز ډول وژل شوی دی. دا اریانا نیوز د دې خبريال د مرګ خبر په داسې ورځ خپرېږي چې ترې یوه ورځ مخکې په ننګرهار کې انعکاس تلویزیون خبريال او ویانده ملاله میوند د ناڅرګند کسانو په ډزو وشل شوه. د ننګرهار چارواکو ویلي د ملالې د قتل په تور یې دوه کسان نیولي. د داعش وسلوالې ډلې د دې وژنو پړه منلې وه. اخوا د کورنیو چارو وزارت د هغه مشکوک کس ویډیو خپره کړې ده چې وایی د ازادي راډیو د وژل شوي خبريال الیاس تایی په قتل کې لاس درلود. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته ویلي دي دوی په دې اړه نورې څېړنې کوي ترڅو له دې تورن کس سره ملګري او په دې توطیه کې ښکیل کسان ونیسي. د ژورنالیستانو یو شمیر ملاتړو ډلو د حکومت لخوا په وروستیو نیونو شک خودلی او په دې اړه د نورو معلوماتو او همدارنګه نور وضاحت وخت نه کړي. د افغانستان د نوموتي لیکوال رهنور زریاب د جنازي او تدفین مراسم نن په کابل ښار کې ترسره شول. د دري ژبې د دې لیکوال د تدفین په مراسمو کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر یو شمیر فرهنګي شخصیتونو او خبريالانو ګډون کړی وو. رهنور زریاب نن سهار د واویا کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له کبله ومړ. جمهور رئیس غني په یو بیان کې د رهنور زریاب مړینه لویه فرهنګي ضایعه بللې. ارګ په دې خبره کړې بیان کې ویلي رهنور زریاب اوږده کلونه د لیکوال، داستان لیکونکي او د رسنیو، ادب او فرهنګ د برخو د فعال په توګه تیر کړي او مهم اثار ترې پاتې دي. رهنور زریاب د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له څانګې لیسانس ترلاسه کړی و او د برتانیا د جنوبي ویلز پوهنتون کې په دې برخه کې تخصص کړی و. نوموړی د ویم لسیزې په لومړیو کې فرانسې ته کډوال شو، خو د طالبانو د نظام له نسکورېدو وروسته بیرته کابل ته ستون شو. څو روسي رسنیو ریپورت ورکړی دی چې د دې هېواد د شمالي قفقاز په کراخای خریسکیا سیمه کې د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ کسان ټپیان شوي دي. په دې خبر باندې وروسته په نورو خبرونو کې جزئیات اورېدلی شي. دا ټول بند او محدودیتونو له کبله د تیر کال په نسبت په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو اندازه وسل نه کمه شوې. د کاربن نړیواله پروژه چې نړیوال ساینس پوهان پکې شامل دي په نننی څېړنیز ریپورت کې ویلي دي سږ کال به نړۍ هوا ته څلور دېرش میلیارد مټریک ټنه ککړ ګازونه خپاره کړي. په دغه ریپورت کې ساینس پوهان ویلي چې په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو د کمیدو یو علت دا دی چې ګڼ کسان د کرونا وبا له کبله په کورونو ناست دي او د موټرو، الوتکو او نورو ماشیني وسایلو څخه ډېر استفاده نه کوي. د ریپورت له مخې په امریکا کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو اندازه 12%، په د اروپایي ټولنې اړوند هیوادونو کې 12% او په چین کې 1.5% راکمه شوې ده. او د خوړو نړیوال پروګرام مشر په روم کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه. ډیوډ بیسلی پرون د دې جایزې د ترلاسه کولو په مناسبت په آنلاین مراسمو کې وویل ګڼو وسلوالو شخړو، اقلیمي بدلون، د یوې سیاسي او پوځي وسیلې په توګه له لوږې څخه د کار اخیستو او همدارنګه نړیوالي روغتیایي وبا شاوخوا 20 میلیونه وګړي د لوګي خواته ټیل وهلي. دا نوبل نارویژي کمیټې د خوړو نړیوال پروګرام ته د سولې جایزه د دې ادارې د هغه هڅو له کبله ورکړه چې په شخړو کې له لوګي د وسلې په توګه د کارونې د مخنیوي لپاره کار کړی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د یو خبریال د مړینې موضوع څارو. امنیتي مسؤلین شک لري چې د خبریال ځان وشلی او د خبریال د کورنۍ غړي بله خبره کوي. د پښوا خبري اژانس له مشر سره غږېدلی چې روانه اونۍ یوه نړیواله جایزه ترلاسه کړه.
پژواک په دغه روان کال کې څلور څلوېښت تحقیقي راپورونه خپاره کړي.
په نورستان کې مو د روغتیا په برخه کې له داسې ستونزو خبرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو پر سر جنجالونه لا هم نه دي هوار شوي. نن دوهمه او د یو بل افغان خبریال د مرګ خبر. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي د آریانا تلویزیون خبریال فردین امینی نن سهار په کابل کې ځان وشلی، خو د هغه ورور بکتاش امینی وایي فردین په مرموز ډول وشل شوی دی. په کابل کې د دې خبریال تر مرګ یو ورځ مخکې په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون خبریاله ملاله میوند ووشل شوه. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چار وزارت وایي د دوی لومړني معلومات ښیي چې د آریانا نیوز ټلویزیون خبریال او د سیاسي خبرونو وایاند فردین امینی به ځانوزنه کړی وي. دغه وزارت وایاند طارق آریان رسنیو ته په استولي معلوماتو کې د خلکو په حواله ویلي چې فردین سهار 10 بجې په خپل موټر کې د میرغلام خارګوټي ته تللی و. هلته په داسې حال کې چې په ټلیفون کې خبرې کولې، له خپل موټر ښکته سه نږدې غره ته یې منډې کړې وې او په یوه تیره کاڼي یې خپله غاړه پرې کړې چې وروسته یې روغتون کې ساور کړه. ښاغلی آریان ویلي چې دا پیښه به په هر اړخیزه توګه وڅېړل سي. خو د فردین امینی ورور بکتاش امینی ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې په مرموز ډول وزل سوی دی.
تاسو نه شهادت شونه باید بپذیریم چې حقیقت است.
په کابل کې دغه خبریال د مرګ خبر په داسې حال کې خبریږي چې تر یو ورځ وړاندې په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون خبریاله ملاله میوند ناصرګند وسلوالو په ډز ووزله. برید کې موټر چلونکی هم وزل سوی دی. د کورنیو چارو وزارت او د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل ادعا کړي چې د ملاله میوند قاتلین یې نیولي او کله چې د قاتلینو نه څېړنې بشپړې سوې دوی به ویډیوي اعترافونه هم خپاره کړي. بلخوا پرون ماښام د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ادعا وکړه چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال د الیاس دی قاتل یې هم نیولی دی. د کورنیو چارو وزارت په دغه ادعا پسې د یو مشکوک کس ویډیوي اعتراف هم خپور کړ چې وایي د دای په وزنه کې مستقیم لاس درلود. تر دې یو اونۍ وړاندې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای د ملي امنیت په ریاست کې د یوې سرچینې په حواله ویلي و هلمند ولایت کې یو ډله نیولې چې مقناطیسي ماینونه به یې کېښودل او ښایي د الیاس دای له وزنې سره هم تړاو ولري. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د کورنیو چارو وزارت چې مشکوک کس یې نیولی تر دې مخکې د ملي امنیت له نیول شویو مشکوک کسانو سره تړاو لري او کنه. الیاس دای یو میاست وړاندې د هلمند ولایت په مرکز لخکرګا کې د هغه مقناطیسي بم په 14 کې ووزل چې د په موټر پورې نخلول شوی وو. په کابل کې له آزاد رسنیو د ملاتړ دفتر نای اجرایوي مشر مجیب خلواتکر وایي د ژورنالیستانو د قاتلانو د نیولو په اړه د حکومتي چارواکو په وروستیو اعلانونو شک لري.
فکر میکنم حکومت افغانستان هر از گاهی یک ادعا میکنه.
زه فکر کوم د افغانستان حکومت هر کلای وعده کوي خو بیا یې نشي ثابتولای. زه فکر کوم د دې لپاره چې حکومت ام افکار یو څه کنټرول او آرام کړي دغه ډول ادعاوې کوي. هم له استخباراتي او هم کشفي اړخه اوس لږ تر لږه د اغلی ملالې میوندۍ حکومت دومره وړتیا نه لري چې د څو ساعتونو په لړ کې قاتلین ونیسي.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی بیا ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د دغو خبریالانو د قاتلینو او قاضیو په اړه کره معلومات له خلکو سره شریک کړي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د معلوماتو په اساس له 2002 کال څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې درې نوي ژورنالیستان وژل شوي او افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له څو خطرناکو هیوادونو څخه دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل له کابل په ټلیفون را سره دی. تسل صاحب، خبرونه ته شرحلی. د فردین امینی د مرګ قضیه لا روشانه نه ده، لکه څنګه چې په راپور کې هم تاسو واوریدل. خو امینی روان کال د رسنیو د کورنۍ یولسم تندې چې قرباني کیږي، ستاسو په باور ولي خبریالان په نقشه کیږي؟
لبد مرغه کله چې جګړه دغه سرحد ته ورسیږي چې هلته دښمن تخپل دښمن نه پیژني، بیا دغه د جګړې یو ډیر خطرناک حالت دی. ټول هغه کسان وژل کی چې را خبر جوړون کې ووسی. درسته ده چې د یو شمیر افرادو یا د یو شمیر کړیو یا د یو شمیر سیاستوالو په وړاندې به خبریالان خنډ ګرځي، هغوی هم سرفنه کوي، هغوی هم د خپل د خبر د جوړولو په خاطر باندې یا هم د خپل هغو اعمالو یا د خپل هغو کړنو د پټولو په خاطر باندې په داسې یو کار لاس پورې کوي چې
تسلسل. لکه څنګه چې تاسو وایستئ کنه چې د حکومت دننه هم ممکن ځینې کسان صرفه ونه کړي، که چیرته حالت دغسې وي او بل لور ته پرون چې ملاله میوند وژل شو دایشه مسولیت واخیست او د ازادي راډیو خبریال چې تر هغه مخکې الیاس دایی په هلمند کې وژل شو د هغه د قتل مسولیت چا په غاړه نه اخیسته، په دغسې یو مخشوش حالت کې حل لار څه ده؟ خبریال باید څه وکړي او امنیتي چارواکي څه وکړي؟
ما په نظر مخته خو بله ده چې لار نه ده را پاتې او نه هم له بده مرغه حکومت کارنده پالیسي زموږ د پروټیکشن یا زموږ د مسؤلیت لري. یوازې خبریال کولای شي چې خپل ځان خپله وساتي. خبریالان ته په کار ده چې ماغه د لمر او د تیاری خبره وکړي، چیرته چې نوري هلته تیاره نه وي، چیرته چې تیاره راشي بیا نوري. نو موږ باید ځانونه خپله وساتو، بغیر لارې تغیر کړو، رسنیو ته چې وردو په ورځني ډول باندې ور نه شو او له کوره کار وکړو او د اوسېدلو ځای تغیر کړو او د رسنیو مسؤلین، د رسنیو نیوز منیجران، هغوی باید امنیتي مشاورین خپلو کارکوونکو ته ونیسي. کله هم چې د هغوی شک په د خپل خبریال په وړاندې راځي، د ادارې هغه د ډایرکټ مستقیمه توګه باندې دي مشوره ورکی، لغه ځای نه دی باسي بل سیمه ته بیای. همدغه د خپل ځان ساتل په خپل دی وشو د رسنه د ریپورټونو خبرولو کې دی دغه وکی. ما په نظر یو څه دی دمه وکی یا د هغه ریپورټ د باندې نه و.
بله، تسلسل. تاسو ویل چې حکومت باید حفاظت وکړي، حکومت څه کولای شي؟
حکومت خو نه لري پالیسي د حفاظت که درلودل. ولې ته
پالیسی عمومی خبره ده؟ تسلسل، پالیسی عمومی خبره ده. یعنی عملا باید چه اقدام وکی چه خبریالان خوندیش؟
اصلا خو په کار داده چی دلته یو خبریال هم و نوجل شی. ما تا چی نن دا شهید دا اتل شهید الیاس دایی دا پیخی یو قاتل په حساب دی هغه اظهارات خبرې کې هغه وایي چې په دې پیښه کې زموږ زما لاس وو یا مثلا دا بریدونه مخ کړی دي. دا خو ډیر زما په نظر ډیر یعنی د خبریالانو د قضیې د څېړلو ډیر جدي اړخ نه دی. د یو چا باندې په زور هم اقرار کېدلی
نه. نو داسې تسلسل هغه خو په هر څه باندې شک کېدی شي. نو یو څوک هیڅ امکان نه لري چې ویډیو یې خپره شي هغه څوک نه مني، اقرار ترې واخیستل شي هغه څوک نه مني، نو قناعت به څرنګه حاصل شي؟
قناعت چې هغه کړی پیدا شي ورور ګوري
نو خو وخت نه غواړي فکر نه کوي او بخشي تاسو سره فکر نه کوي چې کچرته حکومت یو څوک نیولې وي او وایي چې دغه د الیاس دای قاتل دی فکر نه کوي چې رسنۍ باید دا موضوع پسې تعقیب کړي ترڅو ثابت شي چې آیا قضیه تر کوم ځایه رسیدلې ده او کړی چیرته ده او که چیرته وار له مخه په لومړي ګام کې شک څوک څرګندوي دا شک د رسنیو د اصولو سره څومره سر خوري؟
اول زه نه پوهېږم د حکومت نماینده یا او کته د رسنۍ
ما د حکومت نمایندګي نه ده کړې تسلسل ما د حکومت نمایندګي نه ده کړې زه تاسو ته دا وایم تاسو خو ما ته وویل چې زه د حکومت نمایندګي کوم تاسو په ما باندې ولې تور پورې کوئ چې زه د حکومت نمایندګي کوم
ګوره خو تاسو خبره نه پرېږدئ موږ وایو چې کله دغه شکمنې لوبې حکومت کوي په کار دا ده چې هغه کسان رسنۍ کواس درلودلې دا کس به رسنۍ پیدا کړی خو دا نشي کولی
ما دا خبره نه کوله ما دا نه ویل چې رسنۍ وس لري ما دا ویل چې رسنۍ باید یوه قضیه چې حکومت افشا کوي یا سمه یا ناسمه رسنۍ باید تعقیب کړي مننه تسلسل مننه چې په خبرونه کې را سره وای کور ودان مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره وخست
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
پژوا خبري اژانس ته روانونه د ملګرو ملتو پراختیايي ادارې یو ان ډی پی او د ډنمارک سفارت د فساد ضد اغیزمنه جایزه ورکړه. نوریاس نوری له شغلي کړو خیل سره مرکه کړې او لمړی ترې پوښتنه کړې چې ولې تاسو د دې جایزې مستحق او پیژندل شوې.
له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ وه او پژوا ته دغه جایزه د ملګرو ملتو د پرمختیايي پروګرام او د ډنمارک د شای هیواد لخوا د دې لپاره ورکړل شو چې په ژواز په دغه روان کال کې څلور څلوېښت تحقیقي یا څېړنیز راپورونه خپاره کړي او د دغو راپورونو له امله پنځلس راپورونه داسې وو چې په هغې باندې حکومت خپل عکس العمل ښودلی او په ډیری برخه کې حکومت هغه سیمو کې هغه برخه کې چې فساد وو د دې لپاره اړوند کمیسیونونه ټاکلي ترڅو هغه مسایل وڅېړل شي.
د دغو راپورونو په ترڅ کې تاسو ته ډېر فشار لاندې هم راوستل شوی وي موږ هم راپورونه درلودل هر ځل مو چې د فساد په اړه کره شواهد سره راټول کړي او تحقیقي راپورونه مو خپاره کړي وو آیا فکر کوئ چې هغه څه چې تاسو توقع درلودله چې د حکومت چې وایي چې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې کلک اراده لري له تاسو سره چلند شوی دی؟
دې ته خوشاله نه چې د تحقیقي راپورونو په خبرېدو کې به فشارونه د وډالو لخوا زیاتې کوم چې په دغه فساد کې لاس لري اما خوشبختانه زه ویلی سم چې د حکومت په تیر کال کې یعنې په نورو کلو کې به چې کله تحقیقي راپورونه رسنیو خپرول دغومره پاملرنه یې ورته نه کوله خوشبختانه سږ کال حکومت هم دغه موضوع جدي نیسي داسې د دوی د تحقیقاتو پایلې به څه وي تر اوسه پورې هغه روښانه نه دي یعنې داسې په اسلام منګې نشو لمس کولی اما بیا هم خوشبختانه د حکومت عکس العمل په هر ګزارش کې موجودي او دوی د رسنیو سره بیرته اړیکه نیسي دوی د نورو معلوماتو غوښتنه کوي دا د دې معنا لري چې دوی دا ګزارشونه لولي او د دې لپاره هڅه کوي چې ورته رسیدګي وشي نو زه ویلی سم چې تر ډېره حده پورې حکومت خپل اقدامات کړي اما متاسفانه کله چې دغه موضوعات لوی څارنوالۍ ته رسمن معرفي سوي هلته یا په ډېره فیصله سستي یا په صحیح شکل باندې هلته یا ډېر مخې ته نه ځي یا کېدای شي هغوی به هغه پروسیجر به یې همداسې چې پایلې به یې وروسته را وځي موږ هیله لرو چې همدغه ګزارشونه چې کله رسنۍ خپروي
لوی څارنوالۍ او د افغانستان قضایي سیستم هغه ته جدي پاملرنه هم وکړه.
د افغانستان د حکومت نړیوال ملاتړي تر ډیره له افغانستان سره خپلې مرستې له فساد سره په مبارزې پورې تړلې. وروستۍ بېلګه یې هم د جنیوا کنفرانس و چې په دې کې بیا هم د اداري فساد موضوع ته ډیر لومړیتوب ورکړل شو. تاسو چې د مدني ټولنې یا د رسنۍ د یوې برخې په توګه په دغه هڅو کې ښکېل یاست، نړیوال ستاسو تر شا ولاړ دي، تر اوسه تاسو سره مادي او معنوي مرسته کړې ده؟
د کې شک نشته چې له فساد سره مبارزه د نړیوالو د توجه وړ ګرځېدلې. دوی د افغانستان مدني ټولنې او رسنۍ هڅوي چې د فساد پر ضد خپل هغه د نظارتي رول زیات کړي او رسنۍ کې راپورونه خپاره کړي. د دا ډول جایزو ورکول د همدې معنی لري چې دوی په معنوي لحاظ د رسنیو تر شا ولاړ دي. نو زه فکر کوم د افغانستان د حکومت لپاره هم په کار ده چې دوی چې ډېر ښه قوانین تصویب کړي هغې ته د عمل جامه ور واغوندي، تر څو نور د افغانستان خلک کوم شتمني چې لري هغه د دغه فساد کوونکو لخوا لوټ نه شي.
د پښوا خبري اژانس رئیس دانش کړوخیل. د افغانستان د سولې د خبرو د تګلارې متن چې ازادي راډیو ته رسیدلی شي چې د دې خبرو بنسټ څلور مهم موضوعات دي: د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون د بنسټ په توګه ټاکل، د افغانستان د خلکو نظریات په پام کې نیول، د تلپاتې سولې راتلو لپاره د دواړو لورو ژمنتیا، او د تلپاتې سولې لپاره د ملګرو ملتونو همیشنۍ غوښتنه. هغه څلور موارد دي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د بنسټ په توګه یادې شي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی یو شمېر غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هوکړې د متن تاییدوي. امید زهیر مل له کابل راپور لري.
د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د تګلارې متن چې ولسمشر غنی د سولې لومړنۍ پړاو خبري بولي ازادي راډیو ترلاسه کړی دی. د سولې خبرو د اساس په توګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون منل، د تلپاتې سولې لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنو ته پام لرنه، د تلپاتې سولې لپاره د دواړو لوریو ژمنتیا، او همدا ډول د تلپاتې سولې لپاره د ملګرو ملتونو همیشنۍ غوښتنه هغه مهم څلور موضوعات دي چې د متن کې راغلي دي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی یو غړی چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته د سولې مذاکراتو د تګلارې د هوکړه شوی متن تاییدوي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی دا غړی د تګلارې درې موضوعات د افغانستان د خلکو، مذاکره کوونکو پلاوی او ملګرو ملتونو غوښتنه په دې ډول تشریح کوي چې د خلکو له غوښتنې موخه د لوی مشورتي جرګې پریکړه لیک، له دواړو لوریو موخه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو اسلامي تحریک، او د ملګرو ملتونو د غوښتنې څخه موخه د دې سازمان 1514 شمیره پریکړه لیک دی. ملګرو ملتونو په 2016 میلادي کال کې د 1514 پریکړه لیک په صادرولو سره د افغانستان د سولې لپاره هڅې وستایلې، او وی ویل دا سازمان درایو په اتفاق د افغانستان دولت او طالبانو څخه غواړي چې د خنیت په خودلو سره د تاوتریخوالي په کمولو او د زندانیانو په ازادۍ سره د یو او بل ترمنځ لا ډیر باور جوړ کړي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی د دې غړي لقوله د جرمني، ناروی او قطر هیوادونو هر یو په ځانګړي ډول د دې عبارتونو توضیح لاسلیک کړي او یو نقل کاپي دواړو لوریو ته ورکړي ده. د سولې خبرو د تګلارې په متن کې یوش اصول د دې خبرو د پرمخ وړلو لپاره ټاکل شوی دي. د دین او هیواد د ګټو خلاف د هر ډول موضوع نه ځایول، د سولې خبرې په خنیت او د بریالیتوب په ارادې، په صداقت او خفزا کې پرمخ وړل، یو او بل ته احترام او د کلام د عفت ساتل د دې اصولو له ډلې یو شمیر دي. په دې اصولو کې همدا ډول راغلي: د مذاکرات پر مهال پر یوې موضوع د هوکړې نه کول پر مهال دا موضوع باید د ګډې کمیټې لخوا حل شي، او د اختلاف په صورت کې به د دواړو لوریو ګډ پلاوی د شریعت په رڼا کې هغه حلوي. د هغو معلوماتو په اړه چې له رسنیو سره شریکیږي باید دواړه لوري پرې هوکړه وکړي، او له غیر مسؤولانه څرګندونو هم باید ډډه وشي. د اسنادو پټ ساتل ډیر مهم ګڼل شوی، او دا هم ویل شوی چې د دواړو لوریو لخوا د هوکړې پرته د هغو مواردو رسنیس کول چې مذاکراتو ته زیان رسوي باید ترې ډډه وشي. د دې تګلارې په یوشتمه ماده کې راغلي: رسنۍ او هغه کسان چې په بیلابیلو نومونو غواړي د مذاکراتو سیمې ته ولاړ شي باید له دې ځای لرې وساتل شي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی یو بل غړي هم ازادي راډیو ته وویل چې د دې تګلارې ډیر متن د مذاکراتو د تګلارې له اصلي متن سره برابر دی، خو په قطر کې د طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوی ویاند له دې قبله چې د دې ډول معلوماتو رسنیس کول محرم بولي د تګلارې د متن نه تایید او نه هم رد کړ. د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر په 12 پیل شوې، او د خبرو تګلارې په اړه بحثونو نږدې درې میاشتې وخت ونیو، او بل اخر د دسمبر په 2 نیټه دواړو لوریو اعلان وکړ چې د خبرو پر تګلارې هوکړه ته رسیدلې دي، او د سولې خبرو پر اجنډا به هم هر څه ژر خبرې پیل شي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو سنا جرګې چې جمهوري پال ګوند پکې اکثریت لري د ټکساس ایالت د هغې دعوې ملاتړ وکړ چې په څلور ایالتونو کې د انتخاباتو پر پایلې د بیا کتنې غوښتنه کوي. حقوقي متخصصان وایي ډېر لږ چانس شته چې د انتخاباتو په نتیجه کې د بدلون راشي، خو د سنا جرګې غوښتنه ښیي چې ولسمشر ټرمپ لا هم پر دې جرګې کنټرول لري. عصمت څاروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د انتخاباتو د نتیجو د بدلولو لپاره په خپلو بېسارو هڅو کې پر لپسې له ناکامیو سره مخامخ شوی. پرون په سنا جرګه کې چې د جمهوري پال ګوند پکې اکثریت دی ملاتړ ترلاسه کړ چې د ټکساس ایالت له لوري د هغې حقوقي دعوې ننګه وکوي چې له سترې محکمې غواړي په څلورو ایالتونو کې د منتخب ولسمشر جو بایډن برای رد کړي. د دې دعوې په ځواب کې دغو څلورو ایالتونو یعنی پنسلوانیا، جورجیا، میشیګان او ویسکنسن چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن پکې بریالی شوی، له سترې محکمې پرون وغوښتل چې د ټرمپ په ملاتړ د ټکساس له لورې اقامه شوې دعوه رد کړي. دوی دغه راز ویلي چې دا دعوه برسیره پر دې چې حقیقت نه لري، غیر قانوني او د پوچو ادعاو پر اساس ده. د پنسلوانیا لوی څارنوال جاش شاپیرو چې دیموکرات دی قاضیانو ته لیکلي ټکساس غواړي چې محکمه په انتخاباتو کې د هغو بې اساسو ستونزو د ادعاو په اړه څیړنه وکوي چې مخکې سترې محکمې او نورو محکمو کړې او رد شوي دي. د نورو ایالتونو څه باندې شلو څارنوالانو هم له محکمې غوښتل چې د ټکساس ایالت له لورې اقامه شوې دعوه رد کړي چې هدف یې د میلیونونو رایو باطلول دي. د ټکساس د لوی څارنوال کین پاکستان له لورې اقامه شوې دعوه چې روانه اونۍ د جمهوري پال ګوند د ولسو نورو ایالتونو د لوی څارنوالانو له لورې ملاتړ شوی، ډېر کوچنی چانس لري چې د نومبر د درېیمې نېټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجه کې بدلون راوړي. حقوقي متخصصان وایي احتمالا ستره محکمه به دا دعوه چې ځینې دیموکراتان یې سیاسي تاکتیک بولي ژر رد کړي. خو د جمهوري پال ګوند له ملاتړه داسې ښکاري چې ټرمپ له دې سره سره چې د جنوري په شلمه واک له لاسه ورکوي پر ګوند کنټرول لري او دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وروسته الکترول کالجونه د انتخاباتو د پایلو د تاییدولو لپاره غونډه کوي. دا مسأله د منتخبو استاسو له لوري ولسواکۍ ته د درناوي په برخه کې پوښتنې پیدا کوي.
تاسو ل پیغامونو
میروي څخه لکه هلمند ولایت نه تاسو سره دا پیغام شریکوم. دا چې زمونږ یو ګل تکړه جنالیس ملالۍ میوندۍ په شهادت رسېدلې ده. موږ تلان په هلمند کښې کوي الیاس دایي مو در اوس نه دی یخ سوی، ځکه چې د هغه د شهادت موږ ډېر کمزوري کړي یو. نو هیله من یم چې زموږ د ټولو خبریالانو قاتلین فرض مثال پیدا شي او ټوله نړۍ ته دا وښودل شي چې دا څوک دي چې د ازادۍ باندې دوی بریدونه کوي او تل دوی دغه بریدو ته دوام ورکړی دی. دا باید چې هرې کورنۍ ته وښودل شي او باید چې پوهېده چې موږ د دولت څخه په جدي توګه دغه غوښتنه کوو که شا چې د ازادۍ باندې دغه خلک بریدونه کوي او د دوی ږغ چپوي. نو هیله من یم نو دایي صاحب کورنۍ ته دغه خلک په ګوته چې وسلام په احترام
د محمد د لغمان ولایت د نشنګ ولسوالۍ د سایګل د درې د پراډولۍ د کلي اوسېدونکی یم. وروره موږ سره د زراعت او مالدارۍ د ریاست موږ سره وخت تېر کېښودل چې تاسو ته موږ یخچل کورو خلکو هلته ځمکه چې غنمې وانچو موږ ته وویل دغه د کرنې مالدارۍ ریاست لغمان چې تاسو دغه کومه ځمکه چې ده دلته چهارمغز وکړئ، بیا چې کله دا ونې لویه شو بیا موږ تاسو ته د دوی حاصلات چې ده تاسو ته پیسې در کوو. اوس دا ځمکه موږ شاړه پاتې ده او موږ د ازادي راډیو نه غواړو چې دغه بیا نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
ازادي راډیو ته دغه پیغام دی چې دا زموږ د هلمند ولایت دغه واکسیناتوران چې دي دا کله نا کله چې و سیمو ته راځي مخکې راتله اوس متاسفانه چې پر مخ پر نښتوي دا څه چم پکې که دولتي که رعایت یار څوک یې په دې مځکه کې نه شته. نو ستاسو ته مو هیله ده چې زموږ غږ تر مسلمینو پورې ورسوي او موږ ته دا زموږ واکسینونه بېرته را ایله کړي او موږ ماشومان مریضان دي. نو یله د ستاسو سره رسنۍ همکاري زموږ سره د همکاري وکړي مسلمین یا راجیه کوي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا سدی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې دا سدی او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په ځخ نور پیغامونه هم لرو او یو یادونه وکم چې د تخنیکی ستونزې له امله نشو کولای چې سدی رادیو تاسو راغلي اسمي سونه ولولو په بلخ پروانه کې کچرته دغه تخنیکی ستونزې هواره شوه به د تاسو سره به نور اسمي سونه شریک کړو او ستاسو اسمي سونه به ولولو سدی رادیو په منځني سپد دوله شپږ نوې پټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم غزنی کې زموږ پرونی د اف ام په 3.15 نیولې شي څلور بجې او 10 دقیقې شوې لند خبرونه لا اجمل انڅخور
په دوه پرله پسې ورځو افغانستان کې د دویم خبریال د مرګ خبر ورکړل شوی. پولیس وایي د ریانا نیوز د خبرونو چلوونکی فردین امینی د کابل د یو غره په لمن کې په ټپي حالت کې موندل شوی چې غاړه یې پرې شوې وه. هغه وروسته روغتون کې ومړ. د کورنیو چارو وزارت دا یوه ځان وژنه بولي خو د نوموړي کورنۍ وایي په مرموز ډول وژل شوی دی. د افغان لیکوال رهنور زریاب د جنازې او تدفین مراسم نن په کابل ښار کې ترسره شول. د درجبې د دې لیکوال د تدفین په مراسمو کې چارواکو، فرهنګي شخصیتونو او خبریالانو ګډون کړی و. دا ټایم مجلې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن او د هغه لومړی مرستیال او د هغه لومړی مرستیاله کمله هاریس په ګډه د کال د شخصیت په توګه اعلان کړی دی. دا ټول بند او محدودیتونه لکبله د تیر کال په نسبت په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید د خپلېدو اندازه وسلنه کمه شوې ده. او د خوړو نړیوال پروګرام مشر پروم کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې په دفتر کې د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې هم نیولای شي. په نورستان کې شمېر خلک په روغتیایي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاوو شکایت لري. په خو د نورستان خلکو له دې شکایت ترلو چې روغتیایي کارکونکو ته د دوی ماشونه په وخت نه رسیدلی، بیا یو اوږده موده اعتصاب وکړ. دغه کارکونکو چې د ماشونه یې ترلاسه کړل. روح الله انوري راپور لري.
د نورستان اوسیدونکو وای په روغتي مرکزونو کې د درملو نشټوالي په وجه ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې لیوي خوا د کرونا دوهمه څپه پیل شوی، بل خوا یخنی ده او په روغتي مرکزونو کې د ناروغانو لپاره هیڅ اسانتیا نشته. د لویدیز نورستان د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان خلک وای په ولایت کې د واوري ورخته او یخنی پیل شوی او ورسره د کووید 19 ناروغي دوهمه څپه هم شروع شوه ده. د دوی په خبره چې په هر کور کې په زکام، سینه بغل او په تبه اخته ناروغان پراته دي. دوی وای په ډیرو ستونزو خپل ناروغان تر روغتي مرکزونو ورسوي، خو هلته بیا د ناروغ لپاره هیڅ ډول اسانتیاوي وجود نه لري. محمد امین
دلته مریضانو ته پاره لرګي پکاریږي. لرګي دوی دغه مؤسسات نه ده ورکړې او هغه تجهیزات چې هغه کمپل پوسټ دغه شیان نشته، دوایان یې نشته.
په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم مني چې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو کمی سره مخ دي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت د روغتیا ستونزې مو په خپل وخت سره د عامې روغتیا د محترم وزارت سره شریکی کړي دي. جمعنی سپلای ترې یو حد تکمیل شوی ده. لرګي کلینیکونو لپاره اخیستل شوی دي، محرقات او نور. یوازینې ستونزه چې لا اوس هم شته ده درمل دي، چې هغه به ان شاء الله په یو اونۍ کې د ننه د هغې خریداري په مرکز کې کیږي او هغه به روغتیایي مرکزونو ته انتقالیږي.
د روان لمریز کال له پیل څخه د نورستان په روغتیایي مرکزونو کې د درملو کموالی او د روغتیایي کارکوونکو د ماشونو د نه ورکړې له امله د یاد ولایت په 24 کلینیکونو کې ډاکټرانو څه باندې 2 میاشتې کاري اعتصاب وکړ. د ډاکټرانو د ماشونو ستونزه تر یو حده حل شوي، خو د درملو او نورو اسانتیاوو د نشتون مشکل لا هم په خپل ځای پاتې دی.
د
لشکرګاشر او جن نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین وایي سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهر په چیر اګام او چین ورسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
دا سجرډو پروان خبرونه کې وړاندې اسدیه و بریدون کې پروګرام لرو پلی پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو د افغانستان د دریشبي داستان لیکونکو رهنورد زریاب تیر شپه وفات شو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال رسول باوري پر دې پیشي خوشنۍ څرګند کړه او سجرډو ته وویل رهنورد
زریاب د افغانستان د فارسي دری ادبیاتو یو برلاسي مخکښ او یو ظریف لیکوالو هغه لیکنی چې زریاب کړی دی د لطافت او ظرافت خورا شی بیلګې دي په ځانګړي توګه د استاد زریاب داستانونه او کیسې چې هغه لیکلي دي چې د افغانستان د خلکو دا روز خلیزات وړي دی هغه اوریدلې دي او چا چې نه دی اوریدلې هغه لستلې دي څومره دا تمخه یو او نه دی مخه د اطلاعات فرهنګ ساتلې وزیر د زریاب صاحب لیدلو تور غلي روښتن ته د ترغه ورسته زه د چلاله فابري سید جمهور مشاور زرین انزور د زریاب صاحب پټنی ته روښتون ته ورغلو او هغه مر فکر نه کوي چې د شي د خواته یعنی د وفات خواته به ځي موږ د روغتیا هیله ژر کوله ځکه چې وزن یې ډېره شو خو دا د نن مو دا خبر له بده مرخه واورېدی چې هغه وفات کړی دی زه د اطلاعات فرهنګ وزارت استاجیتوب ټولو لیکوالو او ټولو کسانو ته چې د مرحوم زریاب لیوالدی هغوی ته تسلیت وایم او دعا کوم چې د استاد زریاب روح دې ارام او فردوس جنت یې په برخه وي
رسول باوري د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستيال د ازادي رادیو د دې سات د خبرونه خبري برخه هم دومره و زحمت شبر لتا سوې اجازه غوړم اونیس پروګرام ازادي واوریدونکې فریبا ظاهر وړاندې کړي
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي وريدونکو د خبرونه درنومینوالو السلام علیکم هله د چروغ جوړه خوشاله وسی او د دې په همدې هله تاسو یو بل خبرونه دلته درته پیلوم دوستانو د تل پتیر تاسو پیغامونه مشترغلې دي ډیر مننه کوم چې د خپل سیمو ستونزې مور سره شریک کړی دي موږ هم په همدې خبرونه کې خبرو چې تر اړوند مسولینو پر ورسېږي د نورو ستونزو او مشکلاتو ترڅنګ زموږ ډیر شمیر هیوادوال تقریبا هر اونۍ مشته د ازادي رادیو د وژل سوي خبريال محمد الیاس دایي په اړه پیغامونه راستي د خواخوږي پیغامونه دی او هم ګلمن دي چې ولې لا هم تر اوسه پرې د هغه د قتل په تړاو څه پرمختګ نسته په تړنو په تحقیقاتو کې د دوه دوستانو څخه ډیره مننه کوم چې خواخوږي کړی دا او د الیاس دایي د هڅو د درناوي په پاره مشته د پیغامونه راستول دي نو موږ هم په همدې تر د خبرونه په همدې پیغامونو باندې پیلو چې تاسو زموشتر شریک کړی دي او په دې اړه بد په خپل د الیاس دایي د کورونی دی وغړي څخه هم واوري چې هغه هم ورته نظر لري او لا هم ګلمن دي چې ولې حکومت په دې اړه تر اوسه پرې څه نه دي کړی څه خاص پرمختګ نه لري ډیر منځن دوه مول بد هلمند ولایت څخه د یو اوریدون کې پیغام راوخلو او ورپسې به بیا تاسو نور پیغامونه ته هم راسو
بلی السلام علیکم سلامونه د ازادي رادیو کوونکو اوریدونکو ته وایم میرویس اخلاقی د هلمند ولایت نصاف سره د پیغام پیښیدم په هلمند کښې چې دا حساب دا د یوه میاشت پره کېږي چې کاتمین یې نه دي نیوسوي. موږ په دولت باندې ډېر انتقاد لرو، ځکه چې دولت یو د داسې قضیې په اړه ډېر پاتې راغلی دی، ځکه چې الیاس ځایي هغه نفر وو چې زموږ ژغ یې پورته کوي تر نړیوالو پورې رسوي. نو د دې قاتلین باید چې ژر تر ژره پیدا شي او ټولو هېوادو ته وښودل شي چې دا څوک وو او څنګه نفر وو چې الیاس ځایي یې شهادت ورسوي. نو موږ ډېر خواشینه یو چې داسې دولت په هره قضیه کښې داسې ناکامه راغلی دی او داسې پړ راغلی دی، ځکه چې نو دولت موږ ته داسې کسان نه په ګوته کوي چې هغه مستحق کړي او دایي صاحب باندې دغه برید ترسره کړی وي. داسې نفران چې موږ ته نه را په ګوته کوي چې هغه یعنې نور بریدونه په لاس کښې ګیر کړي وي، وایي دغه د الیاس ځایي دغه دی. موږ ته یې باید چې قناعت را کړي، هلمند ټولو اوسېدونکو ته دې قناعت ورکړي، ځکه چې زموږ د هلمند ژغ یې چپ کړي او داسې کسان دي. نو موږ به تر ډېره حده پورې دغه ریانون ته دوام ورکوو چې د دایي صاحب قاتلین موږ ته ژر تر ژره دولت لا په ګوته کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه سالوجان د هلمند څخه کوم چې د الیاس ځایي قاتلین دې ژر تر ژره ګیر شي.
د هلمند ولایت نه ازادي راډیو محترم اداري او رهبرۍ ته مینه او احترام. محمد الیاس ځایي په هرنګ حالاتو کښې راپورونه در کړي، اوس د ده د مینهوالو لپاره د اعلاناتو په بڼه د ده غږ ژوندی باید وساتل شي. مننه. نیکمل د هلمند ولایت.
السلام علیکم، زه احمد د کندهار ولایت خبرو کوم. ازادي راډیو خبریال الیاس ځایي په هلمند شهید کړي، د حکومت څنګه دا غوښتنه ده چې الیاس ځایي قاتلان ونیسي، د قانون منګولو ته یې وسپاري، سخت سزا ورکړي. زما دغه پیغام دی.
السلام علیکم، اسد الله وفا کندهار ولایت ګړی ولسوالۍ څخه ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوو. اختار مو په خیر. بس له سلامه څخه مې لا پیغام دا دی چې باید د لشکرګاه مدني پالان، د لشکرګاه خبریالان، آزاد خبریالان باید اعتراضي مظاهره وکړي، باید پر حکومت فشار راولي چې د دغه قاتلین ونیول شي، د دغه سخته سزا ورکول شي، د دغه غریب کورنۍ ته فدیه ورکول شي. باید اسونه چېغه دغه ورکوله شریعت دغه ورکوي، هغو نه باید سزا ورکول شي. قاتل ته باید سزا چریک په ټاکلې وه، باید هغې سزا باندې ورسېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ولایت سره په اړیکه کښې یم. وروره، زما اواز د میریاس عیدي په هکله دی چې میریاس عیدي یو داسې غریب کس، یو داسې بې پرې خبریال وو چې دفتر ته به دی په بسکنه تللی و راتللی. هیله مې دا ده چې د میریاس عیدي د کورنۍ سره والد صاحب او رئیس جمهور لاسي او اقتصادي کومک ورسره وکړي، او بل موږ د میریاس عیدي موږ ټول هلمندیان د میریاس عیدي د قاتلینو نیول غواړو. موږ د میریاس عیدي د هلمند یو ډېر تکړه او د خبریال وو. د ازادي راډیو ته مې دا ډېر ډېر په ډېرې ځینې هیلې بغلې چې دا زما اواز پور کړي.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه مو راستولي دي. لکه څنګه چې مې مخکې هم یادونه وکړل، د ښاغلي دایي د کورنۍ غړي هم ورته ګیله لري. زموږ همکار صالح محمد صالح د الیاس دایي له ورور مدثر دعوت سره مرکه کړې ده او هغه څخه یې په همدې تړاو پوښتنې کړې دي. دغه مرکه به په ګډه سره واورو.
د شهید دایي د قتل په اړه تر اوسه پورې فکر نه کوم چې دولت به یوه ذره هم پرمختګ کړی وي، ځکه کله چې موږ پوښتنه ترې کوو دی وایي موږ اخته یو. په داسې حال کې چې ځینې کسان دا هم راته وایي چې تر اوسه پورې موږ هېڅ هم په لاس نه دي راوړي، یعنی هېڅ موږ نه دي کړي. په لومړۍ ورځو کې چې موږ د دوی سره اړیکې ټینګولې، معلومات مو ځینې کوله، دوی ځینو ځایونو باندې ځینو کسانو باندې شاید شکونه وه. موږ ته یې ویلي چې ځینې کسانو باندې موږ شکونه لرو، خو زموږ غوښتنه د دوی څه دا وه چې باید هغه کسان ونیول شي یا هغه کسانو ته سزا ورکول شي چې هغوی د دې قضیې د دې پېښې اصلي عاملین وي، هغه اصلي کسان وي. لا تر اوسه هم په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی سوی چې چا دا کار وکړي او ولې یې وکړي.
د قتل دغه شک پر کومو کسانو وو؟ په دولت کې شامل کسان که د طالبانو په ډله کې؟
زموږ شک پر هر چا دی، هغه کسان چې د دې ملت دشمنان دي، هغه کسان چې د دې خاور دشمنان دي هغه کسان چې دایي په ریپورت سره به دا غوي ګټي خطر ته لیدلې او هغه کسان چې د دولت په لوړو پوزیشنونو کې دي هغه کسان چې په پراخه کچه پسات کی هغه که په هر برخه کې که په طالب کې که په حکومت کې وي که یو بل ډله وي که هر څوک یې اشخاص وي موږ پر هر چا شک لرو زموږ شک د هیڅ چا څخه وتلی نه دی ځکه زه بیا هم وایم چې موږ شخصي دښمني نه درلوده که مو شخصي دښمني درلودی موږ به نفر ټینګ کړی وای دولت ته به مو سپارلی وای یا به مو دولت ته ویلو چې دغه زموږ دښمن دی دغه کس دی تاسو جزا ورکړئ یا موږ جزا ورکو خو دلته اوس خبره دا ده چې دلته معلوم نه دی کس چې دا څوک دی شک موږ پر هر چا لرو
تر دې مخکې هم خبرې لاند په هلمند کې وژل سوي دي څه فکر کوي چې کومې ډلې لاس لري او د کومې انګېزې له مخې دغه خبرې لاند وژني
د شهید روحاني څخه رانیولې تر نور احمد نوري تر نعمت الله زهيره نور نور خبرې لاند چې په هلمند کې شهید سوي دي تر اوسه پورې د هغوی هغه د قتل لامل معلوم نه دی چې ولې دا شهید سو ولې ووژي ولې قتل کړ د هغوی ګناه څه و دا یې هم یو خبریالو د خلکو ژغې را اخیستې د خلکو ستونزې را سپړلې تر چارواکو یې رسولې تر هر چا پورې رسولې که هغه د دولت پورې اړه درلوده او که د دولت مخالفونو پورې اړه درلوده یعنی هغه یو پل و د خلکو د دولت ترمنځ د خلکو او د چارواکو ترمنځ هغه څوک چې ځان د دې هیواد هغه مالکین بولي د هغوی تر غوږو پورې د دې خلکو ژغ رسوي د هغوی ستونزې رسولې د دې هیواد په درد درد منو خو تر اوسه پورې په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وژل کېدی ولې هغه قتلوي په داسې حال کې چې موږ هیڅ ډول شخصي دښمني د چا سره نه لرو نه په کلي کې نه په ښار کې نه د پلار نیکه په وطن کې په هیڅ ځای کې موږ چا سره ستونزه نه لرو مګر بیا هم زما ورور شهید کېږي لامل یې نه معلومېږي
والی او نور چارواکي هم څو ورځې مخکې کور ته د خواخوږۍ لپاره درغلي وو د هغوی ژمنې په دې برخه کې څه وې
د والی صاحب تر څنګ ځینې نور دولتي چارواکي راغله کور ته غمشریکي وکړله زموږ سره ځان په دې درد او په دې غم ګډ وبالم دوی دا ژمن را سره وکړي چې موږ به تاسو یوازې نه پرېږدو په هر حالت کې به تاسو سره ځای یو او بل دا چې دوی پر دې تاکید وکړ چې د دایي صاحب قاتلین به پیدا کوو هغه عاملین به نیسو سزا به ورکو دا دوی زموږ سره څو ځلې دا ژمنه کړې ده خو موږ لا انتظار چې دا ژمنه به دوی کله پوره کوي تر ټولو مهمه ژمنه زموږ لپاره همدا ده نورې ژمنې موږ خپل ژوند موږ خپل هر څه موږ خپل روان کورنۍ هغه خپل کنټرولولی سو ساتلی سو خو یو څه چې د دوی وظیفه ده د دوی دنده ده او د دوی ژمنه ده موږ لا هم انتظار یو خو په دې هیله یو چې دا انتظار مو تر اباده پورې انتظار پاتې نشي
دوستانو د یادونې وړ دی چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت هم د وژل سوي الیاس دایی د هڅو د درناوي په پار مراسم نیولی وو په دې مراسمو کې لوړپوړي حکومتي چارواکي هم رابلل سوي وو هغوی ګډون پکښې کړی وو او هم د خبریالانو استازی پکښې وو په دې غونډه کې د حکومت چارواکو ژمنې کړې دي چې د شغل دایی د کورنۍ له مغړو سره به مرسته کوي او همدارس د یوې شبکې د پیژندلو خبر کړی دی چې ګواکې تور دی پر هغه باندې چې په دې قتل یا په دې وژنه کې لاس لري د دې راپور جزئیات به زما د همکار خاطر پردې څخه واورو
د دایې له وژل کېدو نږدې یوه میاشت تیریږي خو لا هم یې غم د خواخوږو لپاره تازه دی د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د شنبې په ورځ کابل کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو په تړاو یادغونډه جوړه کړې وه په دې یادغونډه کې ګڼو دولتي چارواکو ګډون درلود د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینپال د دایی د وژل کېدو په تړاو د یوې شبکې د پیژندنې خبره وکړه مینپال وایي وژونکي به ډیر ژر معلوم شي
پرمختګ سوی دی امنیتي او کشفي ادارې د هلمند موضوع ته داخلې سوي دي شبکه تصویر سوې ده زه په دې هیله یم چې ډېر ژر به دا شبکه تسکره شي او څېرې به بربندې شي او قانون برابر خورا مار سزا باندې واسي.
ښاغلی مینهپال دا خبره داسې مهال کوي چې مخکې تر دې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت په دې اړه د څېړنو خبره کړې وه. د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو بیا د ارواښاد دایي د وژل کېدو په قضیه کې امنیتي بنسټونه گرم وبلل. د افغانستان د ژورنالیستانو فدراسیون استازي عزیز احمد تسل په حکومت انتقاد وکړ چې د دایي د وژل کېدو په تړاو غلی دی.
موږ هغه کس نه غواړو چې هغه په نورو ماینونو چسپکي ماینونو کې داخل وي، تنه وایي چې والا یا سمندې وژل پل تاسو ته والا یا پل له ځانه واړو یا غل په لاس راکړي. که رښتیا هم دا قدم دا پل طالب ته ولاړ وي، طالب هغه دې ادرس لري، هغه اوس قطر کې ناست دی، هغه
د ښاغلي تسل په خبره که حکومت د الیاس دایي وژونکي ولس ته په ګوته نه کړي، د رسنیو د ملاتړ بنسټونه به په دې برخه کې لاس په کار شي. د الیاس دایي وژل کېدو پراخ کورني او نړیوال غبرګونونه له ځان سره درلودل. نوموړی تیره میاشت د نومبر په 12 نیټه د هلمند په لښکرګاه ښار کې د نوموړي په موټر پورې د ځای پر ځای شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو او ورور یې په دغه پیښه کې ټپي شو. لا تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د اسدی اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، اوس بس تاسو نور هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو د تیرې اونۍ په ترڅ کې مشته راستولې وو.
د هم قیس اتلې مداهل من ولایت د کجکی ولسوالۍ نه. دلته د کجکی په ولسوالۍ کې د مده مخ کې د زمیندار د ولې کیسې روانې وي. والی او د ولسمشر اشرف غني له لوري واجه د خلکو سره وسو دي، خو اوس بیا ولي کار ولاړ دی او البته نه دي ترسره شوی. نو زه د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه لرم چې زموږ د زمیندارو والا وکاږي، ځکه چې بزګران ډېره سخته اړتیا ورته لري. مننه د خدای په امان.
یو زه لغمانه جلنګر ولسوالۍ نه زه جنګ وایم، کله مطلب انځر ګلم تا دفتر ته څه ورڅ کله موږ ماهي ورو څه ورڅ څه دا مشغول پیدا کړي. کله راته ویل زه راوړم، کله ویل ته چې زه راوړم، دا سره کوم کار دی، سره کوم لاګانې شروع دي ولا کومه چې جګر خو نه خلکو ته خان کوم پیغام کړی ورو جګر خو نه ورو تا سره کوم خل دی چې چا په وند ته ورو ده.
بلې، زه ازاد یم د وردګ ولایت کې جنسي ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې. د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته له سلامونو څخه دغه د مرزدي معیدینو سره هېڅوک هم کومک نه کوي، نه حکومت، نه نورې خیریه موسسې. ستاسو د راډیو له لارې په چارواکو دا غږ کوم چې نور غیر ضروري مسالې په دې کام کې او دغه د مرزدي معیدینو لپاره د هم یو څه تقاعد په پام کې ونیسي، تر څو د هغوی مشکلات هم له منځه لاړ شي، ځکه مرزدي معیدین هم په ګڼ شمېر مشکلاتو کې راګیر دي. وسلام.
السلام علیکم. زما ترونه ګل احمد ونامه خبرې کوم. د اغیراتو د کندهار کابل پر لارې باندې دا مکور لکه دا جنډا ده او دا کربا حساب پوست ډېر پاس بي د غټ مټر مټر روان یم. مګر سره کې د انسانیت نه کوي د کلا چند غر کم دي. نورک په نامه یو پوسته ده، دا مټر 2000 افغانۍ غواړي. دا مکور کې هم دغه 2000-3000 افغانۍ غواړي. اجنډه کوم ناز بدرې دره واړی ونی واړی نن ما دا ورور شروع دا غیر دا یو یو خو مژوان ډیر وی عزت کوي هم دې ورته کوي یا ته ورته وای. سلام علیکم. السلام علیکم. د کار ورته اجر ور سواله نه ځخو نیم خبرې کومه. دا دې زاخر د منګل د درې پر د مخابرات شرکت نمنګ خواهش ته چې دې پر دزګاره کوي چې اویا دې بل دزګاته پام درنه وکړي. و سلام و ډېر احترام. د ازادۍ راډیو نو جهان مننه.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو خپل پیغامونه پرې شو د خپل سیمو ستونزې مو را سره شریک کړي وي. کور مو ودان د دې موږ هم درته خبره کړه او هیله لرو چې اړوندو مسولینو هم اوریدلی او د حواري په برخه کې هڅې او همکاري وکړي. ستاسو د نورو پیغامونو په هیله هم یم. مننه درنه کوم مخکې له مخکې نه او هم له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیمولو کې را سره مرسته او همکاري کوي. ستاسو هم کور ودان او تر بلې خبرونې چې بیا هم ستاسو پیغامونه درته خبرو. تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
علیکم. بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
سترگو کے کجل زما سترگو کے جڑا سب سترگو کے کجل زما سر ببر ببر ستشان شان اور بل زما سر ببر ببر ستشان شان اور بل جنے پتیروں کے تعدت رڑا گانوں تائز غم لی دلے ندے سشم لے پجڑا گانوں سشم لے پجڑا گانوں زما کو خٹ خورو میر منی دا محل زما سر ببر ببر ستشان شان اور بل زما سر ببر ببر ستشان شان اور بل تخیستال کا گلابی دگلون پا چمن کے لڑو لڑو ہنو سراؤ سمال من کے سراؤ سمال من کے زدل میل پختن خوا تے پیغل د کابل سما سر ببر ببر ستشان شان اور بل سما سرگو کے جڑا سب سرگو کے کجل سما سرگو کے جڑا سب سرگو کے کجل سما سر ببر ببر ستشان شان اور بل سما سر ببر ببر ستشان شان اور بل جوانی دد رنگ نو تنغ میت سا سنو عمر سیر بدل وگے گم پر باپ کے پتارو نو پر باپ کے پتارو نو تسا سندر عاد مسته سما جن غزل غزل سما سر ببر ببر ستشان شان اوربل سما سر ببر ببر ستشان شان اوربل سما سترگو کی جڑا سب سترگو کی کجل سما سر ببر ببر ستشان شان اوربل سما سر ببر.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قام و پر سمت و پر تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیم.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.